द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دل خالی روز کال 2018 د جنوری د میاشتې دویم نیټه دا وخت شی په پاکستان کې د سحر 8 بجې په افغانستان کې دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د جنوری لومړۍ نیټه دا او د شپې 10 بجې دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیل یو ری بیا هر کلی وایم او دومبې تاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت مهم خبرونو سرټکو تا د افغانستان سرخار کابل کې په یو حمله کې د یو 12 کلن ماشوم په شمول دوه کسان وژل شوي طالبانو د حمله پړه منلې او ویلي د یو خارجي ریسټورانت باندې ځانمرګي حمله کړي
د امریکای ورسپانه لاس انجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخوا وای په حمله کې ځپلی شوی ټول افغانان دي
په یمن کې حکومت پلو جنگیالو د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وژلي اسرائیلي مطبوعات وایي چې د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د جمعې په ورځ د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه اوه تنان ژوبل دي قدر من اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے یو شمیر رپورٹن بہم پدے نمساتا خبری خبرون کے تاس توڑان دیکھو خڑم بیس تاسو پامرا گرزو دا خبرون تفصیل تا دا افغانستان سرخار کابل کے دا جمعی ماخام ترسر شوی زانمرگی برت کے چارواکو تر مخا دو تنان وجل شوی او شپاڑس نور جو بلدی دا دے برد ذمہ واری طالبانو قبول کڑے دا برید د خار په هغه برخه کې تر سره شوی چرته چې د حکومتي چارواکو کورونه دي په اسلام آباد کې وایس آف امریکا ته د طالبانو لخوا لیږل شوی یو مختصری بیانیه کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا وکړه ده چې دا په یو خارجي ریسټورانت تر سره کړی شوی ځانمرګي برید وو د افغانستان د کورونو چارو وزارت لپاره ویاند صدیق صدیقی ویل دي چې امنیتي چارواکي د برید ځای ته رسیدل دي او پولیس پلټنو کې بوخت دي په دې برید کې وجل شوی او ژوبل ټول تنان افغان وګړي دي په یمن کې حکومت پلو جنگیالو ویل دي چې دوی د ترهګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور توندلاري وجل دي وجل شوی مشر علي عبد الرب بن طلب چې د ابو انور په نوم مشهور وو د یمن تر ټولو غټي صوبې حضرت موت کې د القاعده لخوا جوړ کړی شوی عدالت مشر وو یمنی چارواکو ویل دي چې د ابو انور کاروان سویلی خار ادن اڑخ تروان وو چې په نخ کړی شو د اسرائیل میډیا وایي چې د جمعې پرس د تل ابیب په یو مصروف بازار کې د یو وسلوال په ډزو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه اوه تنان ژوبل دي چې پکې د سلور حالت سخت ښودل کیږي د دې ډزو وجه او د وسلوال په جنګلو تر اوسه نه ده شوی او پولیس د حمله کوونکي پلټون کړي یو عینی شاهد اسرائیلی ټلویزیون ته ویلي چې حمله کوونکي ځوان هلک وو بلخوا اسرائیل د هغه درویش فلسطینیانو مړی فلسطین ته سپارلی دي څوک چې په روستیو کې اسرائیلیانو باندې حمله په وخت وژل شوی دي او دا ګام یې د اړیګړې کمولو لپاره اغسته د جرمنی میونخ خار کې پولیسو د نوې کال په موقع د ترهګرې ممکنه خطر مخنیوي لپاره ټینګړي شوی امنیتي ګامونو کې نرمي راوسته ده پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړې وو چې د ګڼې ګڼې ځای نه دی لري اوسي د میونخ پولیسو مشر د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې چارواکو د احتیاطي ګامونه اغستي وو ځکه چې دوی سره پاخه معلومات وو چې د خار دوه غټو ریلوي سټېشنو باندې د ترهګرو لخوا د بریدونو کولو منصوبه ده او د سومالیا تونلارې ډلې الشباب د جمعې په ورځ د خپلې پروپیګنډې یوه ویډیو جاری کړې چې پکې په امریکا کې د پولیس لخوا تشدد او د صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ لخوا امریکا ته د مسلمانانو د بندیز ذکر شوی د الشباب لخوا جاری شوی دا لومړی داسې ویډیو ده چې پکې د امریکا لخوا تندروه ګرځول شوی کومې ډلې د امریکې داخلي سیاسي موضوعات د خپلې پروپیګنډې لپاره استعمال کړي د امریکې صدارتي کاندید هیلری کلینټن تیره میاشت ویلي وو داش تندرو ډله د نورو خلکو برتي کولو لپاره د ډونلډ ټرمپ هغه ویډیوګانې ښایي چې پکې د اسلام او مسلمانانو توهین یې کړی خو د هغې د دې دعوې تصدیق نه و شوی
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردن کو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو سهرنې خبری خبرونه ته غوږی. تاسو ډی ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړېدل شي. زموږ د فیسبوک او د ټوئیټر د پاڼو پته ده وی او ای ډی وا. ورزو د افغانستان په کله رپورټ راخته د افغانستان سرخار کابل کې په حمله کې د یوې 12 کلنې ماشوم په شمول دوه کسان وژل شوي. طالبانو د حملې پړه منلې. په دې کله باندې نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
کابل کې د جمعې په ورځ د شپې ناوخته شوې د طالبانو برید کې د یو 12 کلنې ماشوم په شمول دوه کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. مطبوعات د چارواکو لخوا وایي حمله د فرانس لی جغتا نومې ریسټورانت کې شوې. دا او په داسې یو سو ریسټورانتونو کې د افغان چارواکو سره سره خارجان هم د خوراک لپاره ورځي. په دې علاقه کې د افغان چارواکو کورونه هم دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد اسلام آباد کې د وایس آف امریکا دفتر ته لیږلی شوی په یو لنډ بیان کې د حملې ذمواري قبوله کړې او ویلي د خارجانو په یو ریسټورانت یې ځانمرګي حمله کړې. د لوی مرګ شوبلې دعوه هم کړې خو شمار یې نه دی ورکړی. د امریکای ورسپانه لاس انجلس ټایمز د مقامی پولیس او هسپتال د غړو لخوا وای په حمله کې ځپلی شوی ټول افغانان دي. اخبار د مقامی اوسیدونکو لخوا لیکي د چاودنې لوجې د کور شیشه ماتې شوی او ماشومان د یره راپاسېدل. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی مطبوعاتو ته ویلي د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي. خبر رسانې ادارې د بیان لخوا وای د کابل تیمنی رهایشي علاقه کې د لټنې په عملیاتو کې یو مشکوک تن نیولې دی. د روانې هفتې په شروع کې د کابل ایئرپورټ سره نږدې طالبانو په حمله کې یو عام تن وژلې او 14 نور ژوبل کړي وو. او تیره هفته د بګرام هوایی اډې سره نږدې په پوځیانو حمله کې د امریکا شپږ پوځیان وژل شوي وو. دا حمله په داسې وخت رامنځته شوې چې یو وار بیا د طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع کولو لپاره هلې ځلې توندې شوې. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکي د یاغیانو سره د ممکنه خبرو اترو کار چوکاټ فیصله کولو لپاره د روانې میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې غونډه کوي. مطبوعات لیکي طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم اعلان کړي خو افغان صدر اشرف غنی روانه هفته ویلي چې د امن خبرې اترې کامیابېدو لپاره ترهګري ختمېدل ډېر ضروری دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی زمونږ دا نیم ساته سهرنې خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په یمن کې حکومت په لوا جنگیالو ویل دي چې دوی د ترګر ډلې القاعده یو ستر مشر او دوه نور تندلاري وجلی دي. او بلخوا د اسرائیل میډیا وایي چې د جمعې په ورځ د تل ابیب په مصروف بازار کې د وسلوال په ډزو یو تن وجلی شوی او لږ تر لږه اووه تنه ژوبل دي. نور تفصیل په زاهد خټک وړاندې کوي.
د فلسطین غربي غاړه کې کړکچ ختمولو په غرض اسرائیل د هغه درويشت فلسطینیانو مړی حواله کړي کوم اسرائیلیانو باندې حملو کې وجل شوی وو. د اسرائیل فوز ویاند او د فلسطین طبي سرچینو د دغه خبرې تصدیق چې می پورس کړي او وايي دغه عمل مکمل شوی. اسرائیل د حمله کوونکو مړی کله هم ندی واپس کړي. دا ګام په داسې حال اغستل شوی چې قریبا د روزانه په حساب د فلسطینیانو لخوا اسرائیلیانو پر ضد د چاکوانو ډزو او گاڑو سره حمله تر سره کیږي. دغه حملو کې 1300 میاشتو کې 21 اسرائیلیان وژل شوی او د 130 نه زیات فلسطینیان هم د اسرائیل دفاعي کاروایو کې وژل شوی. اسرائیل وایي دغه وژل شو کې زیاتره یا خو حمله کوونکي وو او یا د حملو هڅه کوله. بلخوا د اسرائیل مطبوعات وایي چې مې په ورځ تل ابیب کې هغه مهال یو تن وژل شوی او درې نور زخمیان دي کله چې د ګڼي ګوڼي یو بازار کې یو تن ډزې خلاصې کړې. د ډزې کوونکو پیژندګلو او د ډزو مقصد لا واضح نه دی. د اسرائیل مشران اسلامي ډلو باندې تور لګوي چې د اسرائیل تباهۍ غږونو دغه تشدد په زیاتېدو کې ډېر لاس کړی. فلسطینیان وایي د تشدد وجه هغه کړکېچ دی چې د اسرائیل قبضې نه د آزاد ریاست مطالبې له وجې جوړ شوی.
چپوجل کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سے اجروی
تا خوزن ویم تا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختور ڈراما وارے دا جون نا
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. قدرمن اردوونکو، تاسو د ډیوی ریډیو خبرونه د انټرنیټ تلاري هم اوریدلی شئ. زموږ د پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او اوس وخت شوی دی سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې، او دا کتنه وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو خاریه کې د سوارلسو کسانو په قتلان کې د ککړی تاشفین ملک په بابله نن د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت په شروع کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ملک تاشفین په کلی کروڑ لال ایسان کې د هغې د یو نږدې خپلوان د خلیل کلی شوی دی چې تاشفین ملک پاکستان کې کالج کې د داخلي اخیستو په وخت یوه ډېره فیشني جینۍ وه. خو په کالج کې د یو دو دریو کالو تیرولو وروستو هغه ډیره زیاته مذهب پلوه شوه. د تاشفین ملک خپلو خپلوانو لاس انجلس ټایمز ته دا هم ویلي دي چې تاشفین ملک به کالج نه پس په کور مالت کې په ښځو او جینکو ګرځېده او هغوی ته به په اسلام په مکمله توګه د عمل کولو نصیحتونه کول. د تاشفین ملک د خپلوانو وینا ده چې تاشفین به د شپې په انټرنیټ چا سره عربی کې هم خبرې کولې، هر کله چې ټول خاندان سرایکی ژبه وایي او په عربی پکې څوک هم نه پوهیږي. اخبار لیکي چې ملک تاشفین امریکا کې د حملې کولو نه لږ وخت وړاندې په فیسبوک د دولت اسلامیه د یو مشر په لاس بیعت هم کړی و. لاس انجلس ټایمز د تاشفین ملک او د هغې د خاوند د رضوان فاروق د خاندانی وکیل د ابو رشید د خلی لیکلي دي چې تاشفین ملک یوه ډېره خوږ زبانه او کور ودانې ښځه وه. اکثر به د غېږې خپلې ماشومې سره په کور وه او ښځې خاوند دواړو د روایتي مسلمانانو غوندې ژوند تیرولو. اخبار لیکي چې د تاشفین ملک خاندان د پاکستان د لیا ضلع سره تعلق لري. دا کورنۍ سیاسي لحاظ سره هم یو مخوریزه کورنۍ ده. د تاشفین ملک د رشتې یو تره ملک احمد علی اولا د پنجاب وزیر هم پاتې شوی دی. اولا خاندان سخدری د اسلام پسندو سره په اړیکو لرلو هم په علاقه کې مشهور دی. د لیا یو اوسیدونکي زاهد گشکوری لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې د تاشفین ملک د خاندان انتها پسندو مسلمانانو سره نږدې ناسته پاسته ده. خو امریکا کې د اف بی آی ډایریکټر جیمز بی کامی نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قاتلې جوړې د یو لوی ګوند یا سترهګر نیټورک سره د تعلق لرلو دوی سره څه ثبوت نشته. لاس اینجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د پیرس د خونړو حملو په پس منظر کې د تاشفین ملک او د رضوان فاروق په بابلا داسې ثبوت نشته چې دا ښځه خاوند ګني د دولت اسلامیه یا د بل یو تونلاري ګوند یو لوی ترهګر سازش برخه وو، او هم د دې حیثیت له سببه دا دواړه د کالیفورنیا د قتلان کولو نه وړاندې په پرده کې پراته وو. البته د رضوان فاروق په باب له تفتیش کوونکو ته معلومه شوې ده چې د به کله کله په ټلیفون یا په سوشل میډیا داسې خلکو سره رابطې کولی چې د امریکې وفاقي ادارې په تیرو وختونو کې د هغوی خلاف د ترهګرۍ په شک کې پلټنې کړي دي. لاس اینجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې په رانډ کارپوریشن تینک ټینک کې د ترهګرۍ د نامتو تجزیه نګار سید جونز د خولې لیکلي دي، امریکې ته دا وخت چې کومه سنگینه مسله پیښه ده هغه دا ده چې امریکا کې ډیر داسې کسان موجود دي چې په خپل انفرادي حیثیت کې تندرو شوي دي. هر کله چې دوی یوې ډلې یا نیټورک سره تړون نه لري په دې سبب د دوی معلومول ډیره ګرانه بلکې ناممکنه ده. په داسې نازک صورتحال کې به امریکې له ډیر زیات محتاط اوسېدل وي، ځکه چې د القاعده ځای اوس دولت اسلامیه نیولی دی او د القاعده اپوټه د دولت اسلامیه طریقه کار دا دی چې د امریکې نه بهر ناست د امریکې دننه کسان انفرادي طور ترهګرۍ ته د راپورته کولو صلاحیتونه لري.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د سولې نوبل جایزه ګټونکې پښتنه پیغله ملالۍ یوسفزۍ په ټوله نړۍ کې هر څوک پیژني، خو په پښتونخوا کې د هغې د شاپور کلي کلسوم لا څوک هم پوره نه پیژني. اني شاهدین وایي په دغه کلي کې د کلسوم د سخرګنې سړو په ګډه څو ورځې وړاندې وهلې، ټکولې او بیا یې په زهر وژلې. ځای پولیس وایس آف امریکا ډیوی ته ویلي د پیښې پلټنې به کوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا د کلسوم سره د شوی ظلم لپاره به د هغې د سخرګنې با سره سړی عدالت ته مخامخ شي او کنه. نور حال د وایس آف امریکا ډیوا په دې ځانګړي رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا د شانګلي سیمې شاپور کلی کې نږدې اتلس کاله وړاندې ملالا یوسفزۍ زیږېدلې وه. د تعلیم لپاره د هغې کوششونو او په بدل کې د طالبانو ظلم، د غره په لمن کې د اسلام آباد نه په سلګونو میله لرې د شاپور کلی وړه ملالا په نړۍ کې په هر چا ورو پیژندله. خو د دغه کلی بل لور کلسوم د کلیوال رسم او د سړی د ننګ په سولی داسې خیجی چې ورسره د شوی ظلم قصه لیکل هم یو ګران کار جوړیږي. نږدې پنځه ورځې وړاندې د میړه د کور سړو کلسوم په ګډه وهله او وټکوله، په مرۍ ورته لکه د خپسې کېناستل. اینی شاهدان وای د چغو او فریاد وروستو یې ورته په خوله کې زهر ورواړول، او چې مړه شوه نو د رپورټونو تر مخه د ځایي ډاکټرانو او ځایي پولیسو نه یې د هغې په وژنه کې د بې قصورۍ سند هم ترلاسه کو. کلسوم په کلی او گاوند کې په ځان وژنه یا خودکشۍ تورنه شوه. کلسوم مړه هم او پړه هم. ملالا یوسفزۍ خپل شاپور کلی په ټوله نړۍ پیژندلې، د سولې نوبل جایزه هم ګټلې. د امریکې د صدر باراک اوباما په ګډون د نړۍ مخور مشران یې د لیدو ارمان کوي. خو د دغه کلی یو څو سړي په خپل ظلم شاپور کلی د یوویشتمې پیړۍ نه بیرته د کانو لوټو هغه دور ته بوزي چې واکمن یې یوازې او یوازې سړي او د هغه خپل سره ناموس دی. یعنی شاهدان وایي د وژل شوي کلسوم د میړه د کور نارینو په ګډه دغه بوګنونکي وژنه کې برخه اخستې. د کلسوم د وژنې د منظر نه د سبق اخیستو لپاره اني شاهدان وای سړو د کورنۍ ټولې خزه هم تماشې ته کېنولې وي. د کلسوم لپاره شاپور کلی د زوړ قبایلی دور یو نوی نمونه وه. نوموړي اله دیارلس کلنه وه چې د لومړي قبایلی ظلم ښکار شوه، او یو شپږ پنځوس کلن سړي ته د هغې د مرزۍ پر ضد واده شوه. پنځلس کالو پورې د خپل میړه سره ناسته وه. یعنی شاهدان وایي ناچاقه کورنی ژوند کلسوم د کور نه په تیښته مجبوره کړه، او چې کله د خاون کورنۍ یې هغه بیرته وموندله نو یو ځل بیا د قبایلي رسم قرباني سړی نه بلکې ښځه یعنی کلسوم شوه. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته د کروړې تانې د ځایي پولیسو مشر اسلم پرویز خان ویلي چې دالپوری د سیول جج نه د پیښې د پلټنو لپاره په یو کم دیرشم دسمبر اجازه اخیستې او باور یې ورکړی چې پولیس به د کلسوم د مړي پوسټ مارټم کوي. دا چې کله معلومه نه ده. د کلسوم څرګنۍ د علاقې مخور ګڼل کیږي. د میړه یو ورور یې مولانا محمد افضل نومیږي. په سیمه کې د قرآن او حدیث تعلیم په توګه پیژنګلو لري. بل لیور یې په حکومت کې په یو اعلی څوکۍ هم پاتې شوی. په سیاسي توګه شاپور کلی او ټوله شانګله کې مسلم لیگ نون ډله او د عمران خان تحریک انصاف ګوند نن سبا زیات اثر لري. دواړه ګوندونه د انصاف او د غریب سره د مرستې نارې وهي. خدا به کتی شي چې د کلسوم په وجنه کې د انصاف او کنه د ظلم تله درنه ده.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلې
شزی چری ناکام دی
خزی ولی د زور زیاته نه خجوریږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مهیروي
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے دمګه د نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د کیمرون صدر پال بیا په خپل هیواد کې د تندرو ډلې بوکو حرام پر ضد جګړې په لړ کې امریکایي ځواکونو ته هرکلی ویلې. خو ډیر د کیمرون وګړي د امریکایي عسکرو په کردار په دې جګړه کې په امریکایي عسکرو په کردار پوه نه دي. د وایس اف امریکا خبریال موکی ایڈوین په دې کلی رپورټ درته د نذیر کاکړ په غوږ وړاندې کوو.
د کیمرون صدر پال بیا د کال په پای کې خپل وینا کې ویلي چې تندره وډله بوکو حرام د هیواد و پرمختیا سوله او امنیت ته لوی ګواښ دی. هغه د امریکایي پوځیانو لخوا له کیمرون سره د همکارۍ په باب تجربې او پوهه ته سلام کړی.
Je voudrais saluer de manière spéciale la décision des États-Unis d'Amérique d'envoyer 300 soldats en mission d'appui au renseignement.
صدر پال بیا په فرانسوي ژبه کې د امریکا او حکومت ځانګړې مننه ویلي چې د کیمرون د ځواکونو سره د کومک لپاره خپل پوجونه ورلېږلې ترڅو دغه هیواد له بوکو حرام ډلې څخه آزاد کړي. هغه وایي د امریکایي خلکو په باور هغه ډېر زیات خوشاله دی او اوس بیا په ځانګړې توګه چې د دوی پوجونه د کیمرون پوښته مهم معلومات او تربیه ورکوي. د مسلمان ځوانانو دیرش کلن یو مشر بابا اهیجو وویل د کیمرون په شمالي شارګوټي ګاروا کې خلکو ته وویل سو چې د بوکو حرام له ظلم څخه د دوی د آزادولو لپاره امریکایي پوجان ورسېدلی. خو هغه وویل چې تر اوسه په دې نه دی پوه چې امریکایانو د را رسېدو په دوو میاشتو کې څه کړي دي.
Lorsque les Américains sont arrivés, on les attendait sur le front pour qu'ils assistent les soldats.
Agaway dui hila darlo da chi amerikai zwaakuna ba da Cameroon la poujano sara parsang wa Boko Haram ta da mate warkawul la para jagada wuki. Khudai da de parzai tararasi do urusta khpal pa daftarunu ki patasul. Aga pushtana wakra chi wuli amerikayano pa Boko Haram briduna wa nakral la katsanga chi dui pa Iraqi da Daesh pa markaz bandi hamla wakra. کیمرون له بوکو حرام ډلې سره په جګړه اخته دی. دغه جګړه درې کاله وړاندې له نایجیریا څخه دوی ته ورغلې. د ملګری ملتونو شمیرې وایي تر شل زره زیات وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر دوه میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي. د امریکا د مرین ځواکونو مشر کرنل مایک ډیویس د کیمرون و پوښت د بوکو حرام ضد جګړه کې د امریکا د مرستو وضاحت څه داسې وکړ. هغه وایي د کیمرون حکومت له امریکایي حکومت څخه د بوکو حرام په ضد جګړه کې د ملاتړ غوښتنه وکړه او موږ چې څه کوو هغه دا دی چې د بوکو حرام ضد جګړه کې د کیمرون له حکومت سره مرسته کوو او دغه مرستو کې د نورو شیانو ترڅنګ د ریموټ له لارې الوتونکي جازونه تربیه او ځینې امنیتي سامانونه شامل دي. د دسمبر په میاشت کې کیمرون اعلان وکړ چې د دوی او نایجیریا ځواکونو د بوکو حرام له مرکزونو څخه تر 900 زیات خلک خوشی کړی دي. سرکاري چارواکي وایي دوی له امریکایي تخنیکی پوه څخه ګټه ترلاسه کړې ده.
او اوس وړاندې کوي وایي چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د سیاسي معاملو په باب لا د امریکای نامزد نائب خارجه وزیر تامس شینن ویلی دی چې امریکا سریلانکا یو داسې مضبوط ملک لیدل غواړي چې په بین الاقوامي ګوند کې یو د مشرۍ کردار وي، عالمی معیشت کې خپل برخه اچي، بشري حقوقو، انصاف او جمهوریت لا وده ورکړي او بین الاقوامي قانون بالا ساتي. سریلانکا دا ټول کارونه کولای شي ځکه چې خلک خواري کخ دي، ډېرې تیری وسیلې لري او د بیمثله جغرافیایي حیثیت ملک دی. خاغلی شینن د دسمبر په 14 تاریخ کولمبو کې لکشمن قادر ګامر اداره کې د تقریر کولو په موقع ویلي دي چې سریلانکا د خپلو استوګنو د طاقت دې لحاظ سره یو مثال دی چې د ووټونو په ذریعه خپل ملک کې جمهوریت بیا د سره بحال کړی دی. د خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا باید چې سریلانکا په دې کار کې د دنیا نور ملکونه هم متاثره کی او دې ته جوړ کی چې جمهوریت بحال کی او دا ورته اوخی چې د انصاف، مینې، محبت او صبر زغم په زور د تیرو وختونو په ډیرو مشکلاتو قابو موندل کې دی شي او د یو محکم او سوکاله مستقبل په حاصلولو کې او د یو قام د سلامتیا، سوکاله او د عزت درناوي په مضبوطولو کې لوی لاس کولای شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او سفیر پاور روان کال کې د سریلانکا په خپلو دورو کې دا خبره په خصوصي توګه کړې ده چې امریکې د اقتصادي ودې د توندولو، د جمهوری ادارو د نورو مضبوطولو، د مختلفو فرقو او مذهبي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې د ساتلو، انصاف او د قانون بالادستۍ ته د ترقۍ ورکولو او قدرتي آفتونو کې د امداد ورکولو په مدونو کې د سریلانکا خلکو سره د ډېرې مودې نه همکاري جاري ساتلې ده. خاغلی شینن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا د تیرو شپېتو کالو راسي د سریلانکا د خلکو د ترقۍ لپاره سریلانکا ته اقتصادي امداد ورکوي. د زیاته کا چې د امریکې امداد د ګردی سریلانکا د پاره وي چې د زرعي ترقۍ، چاپیریال، قدرتي وسلو، صحت، تعلیم، جمهوریت، حکمرانۍ، اقتصادي وده او د انساني خواخوږۍ په شمول ټول مدونه پکې شامل وي. د سریلانکا او د امریکې ترمنځ د همکارۍ له سببه تیرو شپېتو کالو کې د ستاینې وړ کامیابۍ شوې دي چې د ملیریا د نوغي وستو، د ریل د چلند د جدیده کولو، د غذایي حالت د ښه کولو، د اوبخور د اسانو زیاتولو، د تجارت د ایوان د ښه کولو او دین علاوه نور ډېرې کامیابۍ پکې شامل دي. خاغلی تامس شینن د خپل تقریر په اخر کې وایي چې زموږ خپلو کې همکاري د ګردو مدونو د پاره ده او د دواړو ملکونو خلک بې شکه چې د دې همکارۍ د میوې ترلاسه کولو په حق تمه وکړي. د سریلانکا مستقبل د عالمی نتیجو حامل دی. د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ همکاري به یقینا چې مخ په وړاندې روانه وي، لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په مئی کې کولمبو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، موږ د سریلانکا په وستوان او د سریلانکا د خلکو په صلاحیتونو یقین لرو. د سریلانکا خلکو ته د مخاطب کولو په وخت وایي، زه تاسو ته دا یقین در کولای شم چې د یو مضبوط جمهوریت او سباون په تعمیر کې به امریکا تاسو سره ټینګه ولاړه وي، ځکه چې تاسو د ډیرو کلونو د سختو او د کرمو نه راوتی یې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر من اردونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. تازه خبر وایي چې په هند کې پولیسو وینا ده نامعلومه وسلوالو تنانو د هوایي پوسټ پر ډی حمله کړې. دا حمله د پاکستان پولې ته نږدې پټان کوټ نومي سیمې کې شوې ده. د هند د دفاع وزیر ویان د ویل دي چې دوه برید کوونکي وژل شوې دي او چارواکو ویل دي چې برید کوونکو د پوسټ ګاډي هایجیک کړو او د پوسټ جامې اغوستې وې. اطلاعات وایي چې نور چې کوم برید کوونکي دي هغې ګیرې کې اغستې دي. د خالی په سحر شوې دې حمله کې توندلارو د پولیسو ګاډ استعمال کړی وو او پټان کوټ په هوایي پوځ اډې کې داخل شوی وو. قدرمنو اوریدونکو، دا وو د ډیوه ریډیو سهرنۍ خبری خپرونه. هم دې ځای کې زموږ خپرونه پای ته رسی. څو شېبو کې به تاسو هم په دې سپو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. زما وش چلیل سره د خپل پروډیوسر ارباب محمود علی او انجینیر چارلز تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.